خلي تختي قاتل خفل
کابل کې د مازیګر څلور بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو د سات پښتو خبرونه ز فریباز ظاهر د شفیق عیار په تخنیکي همکاري درته وړاندې کوم. په افغانستان کې د انتخاباتو د رای ورکولو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په ټول هیواد کې رسمن پیل شو. دا او نور مطلب په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. خو تر هر څه دمخه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه سالم محمد سالم وړاندې کوي.
د غور ولایت چارواکي وایي چې له وسله والو طالبانو سره په جګړه کې 14 ولسي پاڅونوال وژل سوي. د لوګر د محمد اغې ولسوالي اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي یې د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحدو ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکړ. د غور ولایت چارواکي وایي په دولتيار ولسوالۍ کې د پاڅونوالو پر پوستو د وسلوالو طالبانو په حمله کې 14 پاڅونوال وژل سوي دي. د دې په خبره په پښتلور کلی کې د دغه ډلیزې حملې چې تیر شپه پیل سوي وه اوس پای ته رسېدلې ده. د والي وایان عبدالحی خطیبی نن ازادي راډیو ته ویل چې په حمله کې وسلوالو طالبانو ته هم مرګ ژوبله اوښتی ده. هغه نشته کې چې د ولسی پاڅونوالو او طالبانو ترمنځ وسوه. د ولسی پاڅونوالو 14 کسان وژل سوي او وطن نور ټپیان سوي دي. طالبانو ته هم درنه تلفات اوښتي. تر اوسه دقیق ارقام نه لرو. د والي وایاند وایي سیمې ته اضافي دولتي ځواکونه لیږل سوي دي. وسلوالو طالبانو د وروستۍ حملې په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. دوې ورځې مخکې د 201 ظفر قل اردو د دریم کنډک قمندان فواد اندرابي د دولتيار ولسوالۍ د سمک سیمې د تصفیې د عملیاتو پر مهال ووژل سو. د لوګر محمد اغې ولسوالۍ اوسېدونکي وایي چې ځینې ښوونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. دوی ویلي دغه ښوونځي د دې لپاره تړل سوي چې د استوګنې سیمو او ښوونځیو ته څیرمه امنیتي پوستې ځای پر ځای سوي دي. خو د لوګر والي محمد انور سغزي نن ازادي راډیو ته ویل چې د خلکو ستونزه به حل سي.
دغه دوه بیزونه ته جوړو د دې نو څټوله دغه پوستې به هغه نقطو کې ځای پر ځای کوو چې خلکو ته مزاحمت نه وي. ان شاء الله دخلكم مشكل خنن ما وصول اسوال تمزي باور كره ولايه الشورى وكيل سامي مرسول ريت دولتي ميزي مشكل بدن نوم ده بكاتب ورال
ځای اوسیدونکي وایي په محمد اغې ولسوالۍ کې په دغه اتو ښوونځیو کې چې لومړني او منځني ښوونځي دغه ورځ دوی لیسې شامل وي څه باندې 2000 زده کوونکي په زده کړې بوخت وو. بل خو د زابل ولایت چارواکي وایي چې دغه ولایت په ناامن سیمو کې د وسلول پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والي وایاند وایي په دې هدف تر اختر مخکې دغه ولایت د کورونیو چارو وزارت د پولیسو 200 کسیزه قطعه رسېدلې ده. ګل اسلام سیال نن ازادي راډیو ته ویل چې د عملیاتو ډیر تمرکز به ناامن سیمو وي.
د دې لپاره چې موږ پراخ عملیات وشي دا کتره ورسېدل تر څو هغه سیمې او دغه ورستې کې کوم ګواښونه او راپورونه شته چې د سیمو د طالبان راځي د ځینه په واسطه په افغان سرتیرو باندې په پوسټو باندې بریدونه پلان کوي او یا کوي. نو هغه چې به عملیات وشي تر څو دغه ورستې کې د کلات وضعیت چې خلک اندېښمن کړي بیرته عادي حالت ته راشي.
تیر اونۍ د دفاع سرپرست وزیر اسدالله خالد هم زابل ته د سفر پر مهال د دغه ولایت په نام نسیمو کې د پوځي عملیاتو پر پایل بحث کړی و. چارواکي وایي چې د زابل خاکي افغان ولسوالۍ له 2 کلونو راهیسې د وسلولو طالبانو په کنټرول کې ده او په سنور ولسوالیو کې د وسلولو تحرکات لیدل کیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشوت. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایان عباس موسوی نن ویل یوه اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچا ثابته سي. د واشنگتن لخوا د فارس خلیج د پتروشمی صنعت پر شرکت بندیزونه د هغو اقداماتو لړۍ ده چې هدف یې پر تهران فشار راوستل دي څو د خپلو اټومي او بالستیک توغندیو پروګرامونو د محدودولو لپاره پر موافقه مذاکره وکړي. دغه بندیزونه چې پرون اعلان سول د ایران د پتروشمی صنایعو دغه شرکت 9 نور مرستندوی شرکتونه او په بهر کې د خرڅلاو عاملان په نښه کوي. د امریکا د خزانې وزارت ویلي د فارس خلیج د پتروشمی صنایعو شرکت هغه کمپنۍ ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپایي پاسداران انقلاب ځواک کې کنټرولوي. د ایران دغه ځواک تر دې مخکې د امریکا لخوا د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړی سوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ترکیې ته د جولای 13 مهلت ورکړ چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. واشنگټن وایي کانقره د روسیې دغه دفاعي سیستم وپیري. د امریکا په مشرۍ د F-15 ډوله جټ الوتکو د تولید په پروژه کې به د خپل ګډون فرعي قرارداد لاسه ورکړي. د پیرودلو او ساتنې په چارو کې د امریکا د دفاع وزارت مرستیال ایلن لورد نن خبرلانو ته وویل که ترکیه له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم د رانیولو موافقه پسخنه کړي، امریکا به هغه ترکیې ډیپلوماتان اخراج کړي چې د F-15 ډوله جنګي جټ الوتکو د کارونې په اړه په امریکا کې روزل کیږي. ترکیه چې د ناټو غړي او د امریکا متحده ده روسیې ته خپل پرسونل لیږلی چې د 400 ډوله دفاعي سیستم په برخه کې وروزل سي. ترکیه په عین حال کې امریکا ته خپل لږ تر لږه 2 پیلوټان لیږلي چې د 15 ډوله جنګي جټ الوتکو کارونه زده کړي. او د کرکټ د 2019 میلادي کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کارډیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ترمن مسابقه پیل شوې ده. د لوبې په چا یاټاس بنگلاديش وګټه او د انګلستان ته د بیټنګ کولو بلنه ورکړه. انګلستان تر اوسه پورې په 9 شاورونو کې 101 منډې کړي، یو لوبغاړی سوځېدلی دی. تر دې وروسته د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
خبرونه مولا ازادي راډيو اوريدل. د افغانستان په تلور دیر شو ولایتونو کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې بهیر نن په کابل کې رسمن پیل شو. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر هوا علم نورستانی نن په دې اړه رسنیو ته وویل
این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رای دهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نام هایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد.
بلخوا د افغانستان د آزاد و عادلانه انتخاباتو بنسټ د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانیستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دې بنسټ مشر یوسف رشید وایي
ځینې تباعات دي چې هغه هم نسکورې موږ تاسو له پامه وغورځو، شمول دی چې مرکزونه کم دي او دلته قانون حکم کوي چې هر رای ورکونکی په مرکز کې چې نوملیکنه کوي په هغه مرکز کې باید بیا رای وکاروي.
د غزنی ولایت له اوسیدونکو په واورو چې ویله طالبانو څخه په نیول سوي ولسوالیو کې باید خلکو ته ټولګټي پروژې پیل سي.
دلته باید په ولسوالی کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکسي. دیغه د دوغو څه فرق وو؟
نو راپورونه هم لرو. په دوهمه نیمایي کې دوه نیز پروګرامونه دي، حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه اورېدو ته راسره اوسئ. ورځو ته خبرونه لمړنی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په 3 ولایتونو کې د رای ورکونکو د تقویت نوملیکنې او په غزنی کې بیا د عمومي نوملیکنې پروسه پیل کړه. د دغه کمیسیون مسؤلین وایي چې د دې پروسې د مخته وړلو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی او حساس مواد ډیری ولایتونو ته انتقال شوی دي. په ورته وخت کې په شرایطو برابر یو نوملیکونکي غوښتنه کوي چې دغه پروسه په رانه ډول ترسره شي. فیروزه عزیزی راپور کوي.
د انتخابات خپلواک کمیسیون د تقویتي نوملیکنې د پروسې پیل سره د څارد بنسټونو عالمانو او خلکو د همکارۍ غوښتونکي شو. دغه کمیسیون لوري د ولسمشرۍ انتخاباتو ته د تقویتي نوملیکنې پروسه د شنبه په ورځ په رسمي ډول پیل شوه. د یاد کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی د دغه پروسې په پرانیسته کې د رای ورکونکو د تقویتي نوملیکنې پیل یو ښه فرصت یاد کړ.
این پروسه از امروز 18
دا پروسه لنن یعنی د جوزا لاتلسمې نیټه د سرطان تر اتمی پورې د سهار لووت ماتګر تر سلورو بجو پورې په مرکزونو خارونو او ولسوالیو کې پیلېږي. دا د هغو په شرایطو برابر نوملیکونکو لپاره ښه فرصت دی چې مخکې نوملیکنه نه وکړي او نمونه د رای ورکونکو کو په نوملړ کې شامل نه وو.
هندګان نیست می باشد.
د تقویتي نوملیکنې پروسه په 3 ولایتونو کې، په 458 مرکزونو کې، خو د غزنی ولایت په 240 مرکزونو کې په عمومي ډول پیل شو. د غزنی ولایت د ولسی جرګې په انتخاباتو کې د رای ورکونکو پروسه نه و تر سره شوې. میرمن نورستانی وویل د رای ورکونکو د نوملیکنې په دغه پروسې $20 میلیون لګښت راځي. له دې سره د دغه کمیسیون د دارالانشا مشر حبیب رحمان ننګ وویل چې د امنیتي بنسټونو په همغږۍ د دغه پروسې حساس مواد د ټول ولایتونو 408 مرکزونو ته استول شوې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو پر بنسټ په دغه پروسه کې په شرایطو برابر هغه رای ورکونکو چې تیر کال د نوملیکنې له پروسې پاتې وو هغه کسان چې تازه اتلس کلن شوي، هغه افغانان چې له بهر راستنه شوي او د کوم کسانو چې پیژن پاڼې سوځیدلي او ورکی شوي شامل دي. بریالی په شرایطو برابر یو رای ورکوونکی دی چې د نوملیکنې د تقویتي پروسې له پیل وروسته یې د کابل په نادریه لیسه کې نوملیکنه وکړه.
مخکې مې نوم لیکنه نه وه کړې، ځکه پیژندن پاڼه مې ورکه سوې وه. نوی پیژند پاڼه مې اخواخیسته. د همدې لپاره مې سټیکر پرې ولګوه. موږ غواړو چې دا پروسه شفافه وي، زموږ رایې وشمیرل سي او د خلکو له رایو سره استفاده
صورت نګیره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې تیر کال په پارلماني انتخاباتو کې د ګډون په هدف له غزنی ولایت پرته په ټول هیواد کې 9,500,000 کسانو نوم لیکنه کړې وه. خو پر انتخاباتو د څار بنسټونه په ځانګړې توګه د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا چیفا پر روان کال کې د دغه پروسې د ترسره کولو په اړه اندېښمن دی. د دغه بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده په دې اړه رسنیو ته وویل:
موږ د څار د بنسټ په توګه اندېښمن یو، هم د دغه پروسې د شفافیت د میکانیزم او هم د عامه پوهاوي د پروګرامونو په اړه.
خو د انتخابات خپلواک کمیسیون چارواکي وایي د نوم لیکنې پروسې له پیل سره هممهاله د عامه پوهاوي پروګرامونه هم په منظم ډول پیلیږي. ټاکل شوې ولسمشریز انتخابات د روان کال د میزان میاشتې په شپږمه نیټه وشي. د انتخابات خپلواک کمیسیون ډاډ ورکوي چې دا انتخابات به په بشپړ چمتووالي او شفاف ډول ترسره شي.
دوستانو، په افغانستان کې مو د تقویتي د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې د پروسې د پیل په اړه راپور واورید. په همدې حال کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د رای ورکوونکو د تقویتي نوملیکنې لپاره د پرانستو مرکزونو شمیر کم ګڼي. د دغه بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید د غرض د غزنی ولایت په هغو ولسوالیو کې هم د نوملیکنې د مرکزونو د پرانستې غونډه غوښتنه کوي چې تازه د طالبانو له ولکې وتلې دي. مل تورمن له شغلی رشید سره مرکه کړې ده او په سر کې د دې بهیر د پرانست په اړه پوښتنه دي.
د قانون مطابق د دې کمیسیون مکلفیت ده چې ټول هغه وګړو ته چې هغوی د رای ورکولو د شرطونو درلودونکي وي، د هغوی د ثبت او د رای ورکولو زمینه مساعده کړي. نو په همدغه درشل کې کمیسیون نن دغه پروسه پیل کړله او خامخا به سال دیشی در مصبت تصویرم لریز خلق گردون پی که نملیکه نکیوی دین تباعات دی چه اغا هم نسکوره مگو تاسیل پا مغرز و شمول دی چه مرکزون کم دی او دلت قانون حکم کهی چه هر روی کن که بغ مرکز که چه نملیکه نکیوی تا مغ مرکز که باید به رای و کاروی او تاسی پیگه چه که میسون پر دو پینزر و شاوخا مرکزون تثبیت کردی. اما دوی اوس تقریبا بیل غزنی څخه د 3200 په توخه کې مرکزونه د شل ورځو پر پرانیزي. نو دا به د خلکو لپاره سهل دي چې هغه د لاسرسي صورتونه قید او محدود کړي، خصوصا خزینه او ته یا په سیمو کې چې د لارو ستونزې دي، هلته ترانسپورتي امکانات موجود نه دي. نو د ده په څنګ کې به قانوني ستونزه هم رامنځته کړي، ځکه چې دلته بیا کمیسیون هغه رکوونکو ته چې هغه مثلا سواد مون لري او په عین حال کې دغه تخنیکی مسله ته ډیر روښانه وي، سره کوم بغوی ته روښانه کوي چې د ټاکنو پروسه په کوم مرکز کې دی رای وکړي.
یو بل په موضوع هغه دا چې رشید صاحب تیر او د بولسي جرګې انتخابات ته په کتو سره چې ستونزې موجوده وي د نوملیکنې په پروسه کې او به وروسته مثلا د رای ورکونه په پروسه کې دغه موضوع لا جوته شو، دې ته په پام سره فکر کوي چې کوم موارد ته باید کمیسیون دا ځل پام وکړي چې هغه نوملیکنه په سم ډول ترسره شي؟
یو خدای دا چې د خلکو د ګډون لپاره کافی فرصتونه باید دوی مساعد کړی وای. خو اوس هم د پروسانه پیل سي دا باید دوی د پاملرنه وکړي چې سره کم نورما او سره سپینګیرو مخور سره افهام او تفهیم وکړي چې د خلکو لپاره د زمينه د ګډون مساعده شي او وو حاصل شي، خلک خبر شي. په دوم قدم کې د تصویري او د جالي تذکرو کارول دي چې تیر ځل کې یو لوی ستونزه وه. مدازل کې مسته په کار ده چې د تذکرو د پیژندلو په برخه کې پوره امکانات ولري او په وخت باندې دغه موضوعات د مربوطه ادارې سي د صاحب ریاست ده لږ سره شریک لري او دغه نظر په موقع ځان سره لري چې کوم تذکرات تصویري ده کومه اصلي ده چې هغه به تفکیک شي. درې مسله ده چې په دې کې دغه افراد چې هغه قانوني سن لري دغه د سب مسله ده چې په دې اړه باندې موږ کې وسون پوره محتاط اوسئ چې ماشومان او هغه نور کې څه مخنیوي وکړي. او بل موضوع ده چې په ډلیز ډول باندې د تذکرو راوړل دیو کاس لخوانه او بیا دغه نوم لیکنه په قومي او سمتي او دغه نور مسله باندې یا د کاندان سره د فشار او د معاملو په اساس باندې دغه لپاره باید کافي تیاری ولري. د دی معلومات را غندول دی تاسو پیګی چې تیر ځل معلومات ډیر ناقص را غندول او اماو چې کمیسون به تخمینی رقم مطبوعات ورکول.
بله و روسی پښتنه غدا چې په غزنی ولایت کې نوملیکنه د نور ولایتونو سره توپیر لري، ځکه د نور ولایتونو کې تقویتی دی ولته لسره د دولسي جرګې انتخاباتو لپاره هم نوملیکنه نه وشوي. هل ته فکر کوي چې لازم ستونزې به څه وي چې باید کمیسیون ورته رسیدګي وکړي؟
اته خامخا پروسه نسبت نور ولایتونو ته لږ جنجالي ده. اول خو د خلکو لپاره د پروسه په غزنی کې نه ویده، یعنی هغوی پوره پوهاوی نه لري، نو هلته باید پوهاوی په ډېر لوی پیمانه ورکړل شي. دوم امنیتي ستونزې دي چې هغه باید حل شي. د خلکو تګ راتګ لپاره ګواښونه باید هغه امنیتي سکتور باید رفع کړي. درېیم په غزنی کې تاسو پوهیږئ چې ځینې ولسوالۍ په دغه وروستیو کې آزاد شوي دي او کمیسیون هغه مرکزونه له ځان سره په خوا کې تثبیت کړي نه وو. نو دغه لکه د یک ولسوالۍ یا خواجه عمري ولسوالۍ چې پرون آزاده شوې ده، په هغې کې باید دوی خپل پلان او برنامه پلی کړي او خلک هلته د نوملیکنې لپاره مواد ورلیږي او همدارنګه هغوی د شمولیت لپاره باید لازمې هڅې وکړي. نور هغه څه چې مهم دي، تر اوسه پورې په غزنی کې هغه سیاسي اخ د روسي جګړې خاص شوی نه، که څه هم روسي کې ټاکنې سیستم ولا اجنډا څخه وتلي دي، ولې بیا هم خلک حساس دي. نو په دې خاطر چې دغه حساسیت رفسته وي، خصوصا په دغه سیمه کې چې خلک ځان زیانمن بولي، نو هلته هم باید پوره کار وسي له مخورو سره، مشرانو سره، چې خلک په ډاډ او اطمینان سره چې پروسې کې نوملیکنه وکړي. خدای نخواسته داسې نه چې هغوی پروسه بایکاټ کړي. نو دغه موضوعات هلته ډېر مهم دي.
د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ مشر یوسف رشید و.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډ اخیستل د ولسونو حق دی.
سمو شغله ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبو جو پر منځنۍ صفات ولس شپښنوي او د اف ام پر سلا شاره 15 صفه په ټول افغانستان کې خبرونه لري. تاسو کولی صفه وزي او اوري ورته د یو شمیر ولایتونو څخه راپورونه ته چې راغلي دي. مشته د وسله والو مخالفینو له ولکې څخه د آزادو سوبو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي له حکومت څخه امنیت ټینګښت ترڅنګ د ټولګټ پروژو د پلي کېدو غوښتنه کوي. د دوی په خبره سیمه چې په غزنی ولایت کې د وسله والو مخالفینو لولکه اخلاص سوي دی، حکومت باید ورته پاملرنه زیاته کړي. په همدې وخت کې د افغانستان دفاع وزارت په دغه ولسوالیو کې د دایمي امنیت د ټینګښت او کنټرول لپاره د سیمیز ځواک د ګمرلو او د سیمیز ارګانونو خپلواک اداره د یو لړ بنسټیزو پروژو د ملکولو خبره کوي. وصل وصل راپور کوي.
د طالبانو له کنټرول څخه د خلاص شو ولسوالۍ یو شمېر رسیدونکي وایي که حکومت یوازې د ولسوالۍ په نیولو اکتفا وکړي، نو بیا دوی ته د طالب او حکومت ترمنځ کوم توپیر نشته. دوی له حکومت څخه په خپلو سیمو کې د یو لړ ټولګټو پروژو لکه د سړکونو، روغتونونو او ښوونځیو د جوړولو غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د دیک ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالله:
حکومت لره یوازې دا نه ده په کار سي الته ولسوالۍ ونیسي او په نامو سره ولسوالۍ بیرته د طالبانو یا د چال منګولو خلاص اسو. دلته باید په ولسوالۍ کې دوی ټولګټي پروژې تطبیق کړي ترڅو خلک د حکومت او د طالب ترمن فرق وکړي. دیغه د دوغه څه فرق وو؟
دا په داسې حال کې ده چې د ملي دفاع وزارت لوی درستیز بسم الله وزیری د جمعې پر ورځ د یوې ناستې پر مهال ویل چې افغان ځواکونه به ډیر ژر د طالبانو تر ولکې لاندې ټولې سیمې ونیسي. افغان ځواکونه په دې وروستیو کې د غزنی ولایت خواجه عمري او د یک ولسوالۍ چې له تیر یو کال راهیسې د طالبانو تر ولکې لاندې دوی بیرته ونیول. په همدې حال کې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویان سید شاه سقیم وایي هغه ولسوالۍ چې د طالبانو له کنټرول خلاصیږي، دوی هلته د سیمه ییزې ادارې د پیاوړي کولو له لارې د ټولګټو پروژو پلي کولو ته لار هواروي.
په دغه برخه کې د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې اداره هلته هغه محلي ادارې په پښو دروي، د هغوی په رابیدارولو کې او په جوړولو کې کومک کوي، له نورو ادارو سره د شارسازي سره د هغوی ځینو برخو کې کار کوي، له نورو ادارو سره عدلي او قضایي ارګانو په برخه کې زیات کار کوي، چېلته د خلکو ستونزې رفسي.
د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو په اړه تل د اندېښنې موجودې وي چې حکومت په دایمي توګه دغه ولسوالۍ تر خپل کنټرول لاندې نشي ساتلی او بیرته د طالبانو په لاس سقوط کیږي. خو د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد زبیر عارف ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو له کنټروله د خلاصو شو ولسوالیو د دایمي کنټرول او امنیت لپاره هلته ځانګړي سیمه ییز ځواک ګمرل کیږي.
د نوي پلان پر اساس هغه سیمې چې د دښمن له ولکې ځینې آزادیږي او بیرته نیول کیږي، نو په هغه ځایونو کې زموږ سیمه ییز ځواکونه ځای په ځای کیږي. په پاره ځایونو کې دغه نتیجه ورکړې ده ځکه چې دا په د نظم په چوکاټ کې ټریننګ شوی خلک دي، یعنی روزل شوی خلک دي. دی امید لرم چې په بعض ځایونو کې د ښه نتیجې ورکړي دي او راتلونکي مخه کې هم ښه نتایج ولري.
د ښاغلي عارف د معلوماتو پر بنسټ دغه سیمه ځواک شمیر له 15 ضرورت نو اوړي چې د دفاع وزارت په چوکاټ کې دنده ترسره کوي او ښه روزنه هم ورته ورکړل شوې ده. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
په همدې ولایتي راپورونو ته ادامه ورکو. په لوګر ولایت کې د یو کلی اوسیدونکو هلته د احتمالي جګړې د خطر د مخنیوي لپاره اته شونځي تړلې دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي چې دا شونځي په محمد اغي ولسوالۍ کې په دینه او کلی کې موقعیت لري. د سیمه اوسیدونکو وایي چې شونځي ته نږدې امنیتي پوسټ ځای پر ځای شوی چې دا د جګړې احتمال ډېروي. په دې شونځي کې 2000 نجونې او هلکان په زده کړو بوخت دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د دهنه او د کلی وسیدونکو په سیمه کې اته خونځي تړلې دي. دوی وای دغه خونځي د هستوګ نزاینو او خونځیو ته نږدې د امنیتي پوسټو د ځای پر ځای کېدو له امله رخصت شوی دی. د دهنه او د کلی د وسیدونکو استازي عبدالواحد مبارز ازادي راډیو ته وویل د دغه سیمې زده کوونکو خونځیو ته د تک په لار خوندې نه دي.
د ولسی پاسون په نامه د هستوګ نکورونو ته نږدې پوستې جوړې کړي. دغه پوستې تل ډزې کوي. خلک مجبور شول خپل ماشومان خونځیو ته پرېنږدې چې ټپیان او یا ونه وژل شي.
دغه اته خونځي چې دوه لیسې، دوه منځني خونځي او د هلکانو او نجونو څلور لومړني خونځي پکې شامل دي، د خلکو په خبره سباندې 2000 هلکانو او نجونې پکې په زده کړو بوخت دي. د دهنه او د کلی بل وسیدونکو امید وای سیمایزو چارواکو ورسره بیا بیا ژمنی کړي چې دغه پوسټه به د هستوګ نه لسیمو او خونځې ولري کړي، خو تر اوسه په دې اړه هیڅ اقدام نه دی کړی.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی صاحب برام وعده داد.
موږ د دل عمل خونځي تړلې چې والی صاحب د ستونزې د حل لپاره ژمنه وکړه، خو هیڅ اقدام یې ونه کړ. خلکو تصمیم ونیو چې د خونځي او دروازې وتړي، خپل غږ مسولینو ته رسو. مخکې لدې په دې ځنو مواردو کې د خونځي او زدکونکو ټپین شوی او وژل شوی هم دي. لدې بدتر به نور سوي.
دهنو د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ ګڼمیشتې سیمه ده. دغه کلی اوسیدونکو وای په دې ورسته کې د ولسمشر غنی د زوکړې د کلی سرخاب په ګډون په ټوله ولسوالۍ کې نامنی ډیره شوې ده. وونه مخکې د محمد اغه ولسوالۍ د زرغون خار اوسیدونکو هم ازادي رادیو ته ویلي و چې د هستوګنې سیمو ته نږدې د امنیتي پوسټو شتون خلکو ته ستونزې پیښې کړې دي. د لوګر والی محمد انور اسحق زه د دینه او د کلیوالو ستونزې په حق غنی.
د دینه ستوله د پوسټي با سوغ نکتو کې ځای پر ځای کوچ خلکو ته مزایمت دي. ان شاء الله د خلکو مشکل خنن ما وسول سوال ته مزي پاور کړی ولایت شورا وکیل صاحب مرسته لري چې موږ چې مزي مشکل باندې نوم د مکاتب ورال.
په ورته وخت کې د لوګر د پوهنې ریاست هم خونځو ته نږدې د امنیتی پوسټو شتون زده کوونکو ته یو ګواخ غنی. د لوګر ولایت د پوهنې د ریاست ویان شاپور عرب ازادي راډیو ته وویل دغه ستونزه په ځینو سیمو کې لامل شوی چې خونځو ته د زده کوونکو په ځانګړي ډول د نجونو ورته کم کړي. خان محمد سین، ازادي راډیو، کابل.
اوس ورسره کونړ ولایت هلته په نړۍ ولسوالۍ کې اوسیدونکو د شامسیر پر خوړ د پلا د نشټوالي څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د اوبو زیاتوالي سره یې له بچو څخه تعلیم او له دوی څخه کاروبارونه پاتې دي. دا چې څنګه تفصیل به روحله انوري راکړي.
د کونړ نړۍ ولسوالۍ اوسیدونکو وای د شامسیر پر خوړ د پل نشټوالي دوی ستونزو سره مخ کړی دي. د اوبو زیاتوالي او سیلابونو پر مهال زده کوونکي، خونځیو، ناروغان، ډاکټرانو او د کاروبار خاوندانی دکانونو ته نشي تللی. فضل اکبر او امین الله وای
په ساونو نړزمکه دولس د منځ تلې ده. لس پنځلس کلو دی پورې غاړه چې هغه دلته لې سیل راځي، ماشومان دي، جونې دي، هغه نشي کولای چې هغه دلته راشي د سیلاب د وجینه او د اوبو د وجینه. هغه طرف ته چې زنانه مریضې هغه د مرګ سبب ګرځي، د دې طرف ته د راتګ چې نشي راتلی نو هغه مړ کیږي. زخمیان دغه شانتي حکومت اخوا پوستې لري چې هغه ته کوم شهیدان یا هلته کې کم زخمیان وشي نو هغه نشي کولای چې هغه دلته راشي.
هغه پل چې تاسو نه دا پیاده روي دا کې کوچنی پل چې پمینه دا نن ساري خودل شوی تر اوسه پورې دا غلطه د مکتبونو ته چلیسه ته جنکه راځي لارې بند دي. تر اوسه پورې پاتې دا تقریبا واته کلی په دې طرف باندې پراتې دي او ټول لارم په دغه ځای باندې.
دوی وای په یاد خور هر کال په زلونو د لارګیو پلونه جوړوي، خو دغه بوته د ټینګې نه دی. ل دولت غواړي چې په یاد خور ورته اساسي پول ورغوي. د ناړی ولسوال حاجی ګل زمان هم وایي چې د پول نشتون په وجه یې ولس ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دی.
ولسونو وختونه کله تر اوسه پورې دغه پول نه دی جوړ شوی، خو زیات مشکلات دي. مریض چې په دې وختونو کې پیدا شي، هغه د انتقال دغه دریا نشته، ګاړې نشي تللی، جنکۍ نسوانو لیسه دلته لیسه ته نشي راتللی، هلکان دغه د لیسې دپاره نشي خپل منشي راپورې وتلی.
د کونړ والی عبدالستار مرزا کوال ازادي راډیو ته وویل چې د فویدامي او د کلیو پراختیا او بیا رغونی ریاستونو ته یې دنده سپارلې چې د شاماسیر پر خوړ د پل جوړولو سروي او ډیزاین بشپړ کړي.
د پل په برخه کې د فویدامي ریاست د په نخښه کړي د انکشاف دیات دواړه کوم یو مختصي د پلونو په ترمیم کې به جوړولو کې مرسته کوي.
په کونړ کې داسې ډېرې سیمې شته چې یا د کونړ سیند له یو بل جلا کړي او یا هم د شامسیر په څیر خوړونو چې پرې د پلونو جوړول اړین دي.
په نړۍ کې څه تیریږي؟
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
لورپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
زموږ غلزادې رادیو ری دوستانو اوس به یو نړیواله موضوع راوخلو. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یو صنعتي شرکت د امریکا د متحده ایالاتونو پر بندیزونو انتقاد وکړ. د امریکا د خزانه وزارت چې پرونې دغه بندیزونه اعلان کړی دي، د فارس خلیج د پتروشیمی صنایعو شرکت هغه کمپنۍ ته مالی ملاتړ برابروي. دوی وایي چې هغه د شرکت هغه کمپنۍ ته مالی ملاتړ برابروي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک کنټرولوي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت پر شرکت بندیزونه اعلان کړی دي. امریکا دا بندیزونه د دې لپاره لګولی چې پر ایران فشار راوړي چې د خپل اتمی او بالستیک توغندو د پروګرامونو د بندیدو پر سر د موافقه لپاره تازه خبرو ته غاړه کشیږي. امریکا له یو مدیر رئیس ایران ته وایي چې په دغه موضوعاتو را سره خبري وکړه، خو ایران خبري نه کوي. ایران وایي چې په 2015 میلادي کال کې اتمی موافقه کړې ده او نور خبرو ته اړتیا نه لري. لیکن امریکا ټینګار کوي چې په لږه موافقه امریکا وتلې ده او وایي چې باید له سره ورسره خبري وکړي. دا بندیزونه چې پرون جمعه اعلان شول، د ایران د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت او ورسره نه دیش تړل شرکتونه پنهخه کوي. د ایران په پتروشیمی تولیداتو کې د دغه کمپنیو ونده په سلو کې څلويشته او د ایران د ټولو پتروشیمی صادراتو په سلو کې 50 جوړوي. د امریکا د خزانه وزارت په یو بیان کې ویل شوی د فارس خلیج د پتروشیمی صنعت شرکت د هغو کمپنیو مالی ملاتړ کوي چې د ایران د سپای پاسداران ځواک سره تړلی دي. د دې ځواک د قدس قول اردو مخکې یو بهرنی تروریستي ډله اعلان شوې ده. په بیان کې هم دراز ویل شوی چې د ایران د تیلو وزارت په 2013 میلادي کال خاتم الانبیا شرکت ته چې د سپای پاسداران ځواک د انجینری او اقتصاد مټ ګڼل کیږي، د تیلو او پتروشیمی صنعت د 22 میلیارډ ډالرو په ارزښت لاس پروژې منزور کړي چې دا د سپای پاسداران د رسمي بودیجې څلور برابر زیاتې پیسې دي. ایران نن شنبه وویل چې د دغه هیواد پر پتروشیمی صنعت د امریکا نوی بندیزونه شي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له ایران سره تازه خبرو ته صادق نه دی. دا خبره د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویندوی عباس موسوی نن وکړه. دا هم وویل چې د امریکا د بندیزونه د اقتصادي تروریزم یو بیلګه ده او له ایران سره د امریکا د دشمنی دوام شي.
زموږ خلاصه د رادیو ری دوستانو زموږ خبرونه هم ادامه لري. مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ سو، غواړم چې د ساينس د ګر یو مطلب راوخلو. تاسو به هم اوریدلی کله چې د یوې واسطې یا نقلیه وسیلې ټایر خراب سي وایي چې هوا یې ووته، خو دلته مو له داسې ټایرونو خبر وشي هوا ته اړتیا نه لري. دا چې څنګه اسمت سروان براته وایي،
جنرال موټرز کمپنۍ د میشلن شرکت په همکارۍ د سي ټایرونو جوړ کړی چې هوا ته اړتیا نه لري. دوی د دې بي هوا ټایرونو چې اوپټیس نومیږي او د عادي موټرونو لپاره جوړ کړی لومړنۍ نمونې ننداري ته وړاندې کړي، خو وایي چې دا ټایرونه به په 2024 میلادي کال کې په موټرو کې په پراخه پیمانه وکارول شي. له دې داسې ښکاري چې د بادیدونکو ټایرونو وخت په پایته رسیدو دی. تر دې وړاندې د اکثرو موټرو د ټیوبونو اړتیا پایته رسول شوې وه. د اوپټیس ټایرونو په جوړولو کې له ربړ، ریزین او فایبر ګلاس څخه کار اخیستل شوی دی او جوړونکي وایي چې په لویو لارو کې د چاودلو خطر نه لري. جنرال موټرز وایي چې سږ کال به دا ټایرونه په خپلو یو ډول موټرو کې تجربه کړي، خو په 2024 میلادي کال کې به په پراخه پیمانه د اوپټیس ټایرونو جوړول پیل کړي.
دوستانو وړاندې په خبرونه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو او ریډیو تیرا سره پاته سي. مخکې تر دې چې پروګرامونه ور ورسیږي، له سالم محمد صالح څخه د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو لاندې زغرو.
د غور ولایت چارواکي وي په دولتيار ولسوالۍ کې د پاتسنوالو پر پوستو د وسلولو طالبانو په حمله کې 14 پاتسنوال وژل سوي دي. د دې په خبره په پښتلور کلی کې دغه ډلیزه حمله چې تیر شپه پیل سوي به اوس پای ته رسیدلې ده. د لوګر د محمد اغه ولسوالۍ وسیدونکو وایي چې ځینې شونځي د زده کوونکو پر مخ تړل سوي دي. دوی ویلي دغه شونځي د دې لپاره تړل سوي چې د استوګنې سیمو او شونځیو ته څیرمه امنیتي پوستې ځای پر ځای سوي دي. د زابل ولایت چارواکي وایي د دې ولایت په نام نسیمو کې د وسلولو پر ضد پوځي عملیات پیلوي. د والی ویان وایي په دې هدف تر اختر مخکې دغه ولایت ته د کورنیو چارو وزارت یوه قطعه رسیدلې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر یوه صنعتي شرکت د امریکا د متحدو ایالاتونو پر بندیزونو عکس العمل وشود. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي یوه اونۍ کافي وه چې له ایران سره د امریکا د ولسمشر د مذاکرو ادعا پوچه ثابته سي. د امریکا د متحدو ایالاتونو لخوا ترکیې ته د جولای 23 مهلت ورکول سوی چې له روسیې د میزایلو د دفاعي سیستم پر رانیولو له سره غور وکړي. او د 2019 د کال د نړیوال جام د مسابقو په لړ کې د ویلز په کاردیف لوبغالي کې د انګلستان او بنگلاديش ترمن مسابقه روانه ده. تر دې وروسته به افغانستان د نیوزیلند د کرکټ له ټیم سره مسابقه کوي.
سلام محمد صالح خ مننه کوم. ناجیه صافی به مو د سپورت له ډګر په تازه پرمختګونو خبر کړي.
د سپورت ورزنه هنداره.
افغانستان نن د 2019 میلادي کال د کرکټ په نړیوال جام سیالیو کې له نیوزیلند سره لوبه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم تر دې مخکې په نړیوال جام سیالیو کې له استرالیا او سریلانکا سره مخامخ شوه چې دواړو هیوادونو ته لوبې بایللې. بل لور ته د نیوزیلند لوبډلې هم له سریلانکا او بنگلاديش سره لوبې کړې چې دواړه ګټلې دي. نننۍ لوبه د انګلستان په تاوتن ښار کې د افغانستان په وخت په 5 بجو پیلېږي. د افغانستان د ټینس ملي لوبډله په ترکمنستان کې له یو لړ مسابقو وروسته نن هیواد ته ستنه شوه. د دغه فدراسیون مشر عبدالعظیم نیازی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ټورنمنټ کې افغان لوبډلې څلورم مقام خپل کړی.
افغانستان د مقام څلورم خپل کړی. بشر رفته بودن از طرف فدراسیون جهانی تنیس سالانه تورنمنت های زیر سن 12 سال 13 سال یا مرو انداختن تا در زون های مختلف دنیا که ما از زون جای مرکزی هستیم.
نموری ویل ده لوبولو جوری دو هدف داده است سو ده هوادونو ده تنیس لوبدلو ورتیابی معلومی کریم. او آی سی سی د هندی لوبغاړی دونی نه غوښتي دي چې هغه د سکش دي نه کاروي چې د پاوز سمبول پرې لیدل کیږي. د هند یو خبرونه انډیا ټایمز لیکلی چې پخوانی کپتان دونی د هند ځنګړي ځواکونو ته د درنوي په خاطر دغه کار کړی، خو آی سی سی د دونی دغه عمل سیاسي بللی. د یادونه ده چې هند په نړیوال جام سیالیو کې خپل راتلونکي لوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په وړاندې کوي.
دوستانو مننه کوم چې تر دې معلومو ازادي راډیو را سره واوریدل. کچیر مو د خبرونه نه اوریدلې او د انټرنیټ اسانتیا ولري نو کولای سي په تکرار ډول د خبرونه پر ازادي راډیو پر ویب سټ هم بیا واوري او راپورونه او تحلیلونه مو ولولې. پته مو د ازادي راډیو .com یا ازادي راډیو .org. اوس د جمنې سره سم د اونیز پروګرامونو وخت را ورسید. حقیقت څه دی به لمړی واوري او ورپسې د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام تاندې څنګه لرو.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو نیکی هلی او سلامونه د حقیقت صدای د دې اونۍ په خبرونه کې زنسیم شفق ستاسو کوربایم تاسو هم خبری است چې په دې وروستیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر تلفات او زیانونه اړولې دي دا تلفات او زیانونه څومره او په کومو ولایتونو کې دي او حکومت په اړه څه اقدامات کړي دا مسائل مو طبیب پیخو تا درستگی پا برخه که دا دولت لی وزیر نجیب آقا فهیم سر مطرح کردی چه استاسو پا مرتا را اردوو.
ډیر مننه ښاغلی نجیب آقا فهیم. غواړم مصیبه په دې پوښتنې سره پیل کړم چې په افغانستان کې د وروستیو طبیعي پیښو په تیره د سیلابونو چې بیلابیلو سیمو کې سیلابونه راغلل زیانونه یې څومره و تر کومه حده او